אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درانو واریدون کو ستړی مشی زه نو شبا آشنا نن د یکشن به ورځ د اسد د میاشتې نه هویشتما د اگست د میاشتې له شلمې سره برابر ده د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جنگ لپاره د یو نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار روان دی د بلخ والی د حزب اسلامي قماندانان له طالبانو سره په مرسته تورن کړی دي او د عراق حکومتي قواو د تل افر د ښار د نیولو لپاره نظامی عملیات نن پیل کړل
ولسمشر غنی وی په وروستۍ ونه یو کې د افغانستان د جنگ په وضعیت کې بنسټیز بدلون راغلی د جمعیت وحدت او د جنبش د ګوندونو سرګونو طرفدارانو نن په شبرغان کې غونډه کړې درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري او سرتا سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وای چې د افغانستان د جنگ لپاره د نوې ستراتیژۍ یا تګلارې د تنظیمولو لچارو نه راضی دی خو هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل جیمز ماتیس منځني ختیځ ته د خپل سفر په وخت خبري اعلان ته وویل تر څو چې جمهور ټرمپ نوې ستراتیژي اعلان کړي نه په دې اړه به خبري ونه کړي د اسټیټ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې څو میاشتې مخکې ټرمپ د دفاع وزیر ته دنده سپارلې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر وټاکي خو هغه لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې ماتیس وویل انتظار کوي چې لومړی جمهور خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي د بلخ والی عطا محمد نور چې په خپل د چمتال پولیسوالۍ کې تصفیوي عملیاتو مشري په غاړه لرله تور لګوي چې د حزب اسلامي ځینې عناصر د دې عامل شوي چې ځینې سیمې د دولت مخالفانو ته په لاس ورشي هغه وویل
متاسفانه دست های دخیل از دی بعضی دوستا گرچه بخش حزب اسلامی برادر عزیزی ماست ما دوستشان داریم با حکومت نقش دارن
اگرچه د حزب اسلامی غړي زمونږه ورونه خو متاسفانه ځین لاسونه په دغه کار کې لاس لري په چمتال کې 13 ورځ د نور په مشرۍ نظامی عملیاتو شو او ادا شوي چې د څلور ساعتو جګړې وروسته ولسوالۍ نه طالبان وتلې دي او ماتې خوړلې د بلخ والی په وینا په دې عملیاتو کې لسګونو طالبان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي او 15 کسان ژوندې نیول شوي دي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د مرزا ولنګ په دره کې د ملکیانو د مرجوب لپاره ملګر ملتونو د خپلو تحقیقاتو جزئیات خپاره کړي دي په رپورت کې راغلي دي چې طالبان او ځینو نورو وسلوالو چې ځانونه داعش په نوم معرفي کوي د اګست په 3 او 5 د مرزا ولنګ په دره کې د یو برید په دوران کې 6 کسان ووژل چې ملکي خلک او ولسي پاڅون کوونکي پکې شامل وو دولتي چارواکو مخکې ادا کړې وه چې 2-5 ملکیان وژل شوي دي طالبان ویلو چې په مرزا ولنګ کې 28 ولسی پاتون کوونکي وژلي خو د ملګرو ملتونو تحقیقات کوي چې لکتر لګه 13 کلیوال چې د اګست د میاشتې په 5 د سیمینار تختی او فرار په حالت کې وژل شوی دی په کابل کې د نماز دفتر مشر تدامچی یاماموتو وایي چې دغه جرم لاملونه باید پوښتنه وشي ویل کېږي چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې پر ملکي خلکو باندې د داعش د وسلوالو ظلمونه زیات شوي څلونګ فکر کوي چې د داعش وسلوال قصدن د خلکو په ظلمونو کې د ویرې د پیدا کولو په خاطر عملیه کوي د مرکزی آسیا یو شمېر وسلوال چې مخکې له پاکستاني طالبانو او یا القاعده سره ملګري وو اوس په کونړ ننګرهار جورجان او سرپل کې د داعش سره یوځای شوي دي او په ملکیانو باندې په بدرغ حملو کې لاس لري د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای چې عراقی قواو د داعش له کنټرول نه د تل افر د ښار د بیرته نیولو په غرض نن د یکشنبې په ورځ تعرضي عملیات پیل کړل تل افر چې د موصل په لویدیځ کې پروت دی د امریکایي او عراقي قومندانانو د اټکل له مخې دا وخت پکې د داعش تقریبا 2000 وسلوال پراته دي له بلې خوا د ځمکنیو عملیاتو د شور کېدو نه مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو په تل افر کې هوایي حملې پیل کړي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان مجبور شوي چې له خپلو کورونو نه وتښتي او په خوندي ځایونو کې پناه واخلي د تل افر ښار چې د موصل برعکس نفوس یې کم دی د اوسېدونکو غوڅ اکثریت یې عراقي سنیان دي خو یو شمېر شیعګان هم پکې آباد شوي دي ټاکل شوی دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د منځني ختیځ په باب د مذاکرات په غرض ملاقات وکړي. خلیل خان به د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ خلاصه تاسو ته دروړي.
اسرائیل اندیشنه لري چې ایران په سوریه کې دایمي پوځي اډې جوړول غواړي. نتنیاهو تیر ونی په وینا کې وویل چې اسرائیل د سیمې پرمختګونه څاري او هر ګواښ پر وړاندې به عمل وکړي. ایران د اسرائیلو ازلي دشمن ګڼل کیږي او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو زیات ملاتړ کوي او سوریه ته د ملیشو جنگیالي استولي چې د بشار الاسد سره مرسته وکړي. روسیا هم د بشار الاسد متحد هیواد دی او د سوریه د راتلونکي په هر ډول موافقه کې مهم نقش لري. د اسرائیلو مشرانو په سوریه کې د شپږکلن کورنی جنگ پر مهال په سیمه کې د ایران نفوذ زیاتېدو ته همیشه اشاره کړې. نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیلو په سوریه کې د حزب الله ډلې ته چې ایران یې ملاتړ کوي د کاچاق د لارې د وسلو رسولو په کاروانونو لسګونه بریدونه کړي دي. دوه کاله مخکې اسرائیل او روسیا په دې کانې سول چې په سوریه کې به پوځي عملیات سره همغږي کوي چې د یو بل سره د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
تاسې د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري. هسپانوي چارواکي وایي چې پولیس د یو 2 کلن المغربي ځوان پسې ګرځي چې ګمان کېږي د پنځشنبه په ورځ د بارسلونا په تفریحي ښار کې پر سیلانانو باندې حمله تنظیم کړې وه. په دغه مرګانۍ حمله کې 10 کسه وژل شوي او 7 تنه زخمیان شوي. پولیسو ټولې لارې بندې کړې او وایي کوښښ کوي چې په هسپانیا او څو نورو اروپایي هېوادونو کې د حملو سره په شمالي افریقا کې د جهادي ډلو د پټو اړیکو درک ولګي. په بارسلونا کې د حملې نه 4 ساعت وروسته په یو تفریحی خارګوټی کیمپرل کې هم حمله وشوه. یو کس وژل شو او شپږ کسان زخمیان شو. پولیس وایي فکر کوي چې د یونس ابو یعقوب په نوم ځوان په اروپا کې د یوې پټې 12 کسیز جهادي هستې مشري په غاړه لري. پولیسو د موسا اکبر په نوم 12 کلن ځوان چې د وین موټرې په سیلانانو خېژولې وویشته او مړې کړه. په عین وخت کې د هسپانیې پاچا فلیپی او ملکې لیتیزا د صدراعظم ماریانو سره یو ځای په هغه مذهبي غونډه کې ګډون کړی چې دغه ښار په یوه مشهوره کلیسا کې د وژل شوو کسانو په احترام جوړه شوې وه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون نن د یکشنبه په ورځ د هغه هیواد د وسلوالو قواو د نوي لوی رسیز د معرفي کولو په وخت وویل چې دواړه به په ګډه کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندو حملو نه د خپلې خاورې دفاع وکړي. جمهور رئیس مون بیا خپل خبره تکرار کړه او ویل چې د امریکا نه د جنوبي کوریا د پوځ لخوا د پوځي عملیاتو د قماندې د کنټرول اخیستلو ملاتړ کوي. په 2014 میلادي کال کې د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع وزیرانو موافقه کړې وه تر څو چې د جنوبي کوریا پوځ پوره قابلیت نه وي لاسته راوړی امریکایي قواوې به د پوځي عملیات قومانداني کوي. د دواړو هیوادونو پوځونه سبا د دوشنبه په ورځ ګډ نظامي عملیات پیل کوي. د عراق د پوځ یوه کښتۍ چې 1 عسکر کې سپارو د شنبه په ورځ ناوخته د یوې تجارتي کښتۍ سره د ټکر له امله په سمندر کې ډوبه شوې ده. په دغه پیښه کې 4 عسکر مړه او نور رګ دي. دولتي تلویزیون رپورټ ورکوي چې د نور عسکرو د منډلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د نیویارک د ښار ته عیسوي مبلغونو د یوې مشهورې کلیسا د غړو په شمول یو شمېر مذهبي مشرانو چې ترامپ ته په غیر رسمي توګه مشورې ورکولې د فدرالي حکومت د مشترک مشورتي بورډ نه چې ښاغلي ترامپ د خپل حکومت په دور کې جوړ کړی استعفا کړې. دا د عیسوي مبلغونو تر ټولو غټه ډله ده چې 10,000 رجستر شوي غړي لري او د مشاورینو په توګه نن د یکشنبه په ورځ له ترامپ نه خپله بېزاري اعلان کړه. ایوا ځوانه سومالیایي محصله منیره حلیف د هارورډ په پوهنتون کې درس ویلي. سکال د ځوانانو په استازیتوب په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. منیره خلیف چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې ژوند کوي د ایوري لیگ مشهور سکالرشپ حاصل کړی او د 300 کاندیدانو له جملې نه نوم غوره شو. دا پروګرام د امریکا د خارجه وزارت په ابتکار باندې هر کال چلیږي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان په کابل کې ده. دا وخت امریکا د جګپور پوزي سفر افغانستان ته څومره مهم ده؟ پاکلی لګرو سره پورت اوري. نن د افغانستان حکومت د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو تشکیلات له فرقې نه قول اردو ته پراخ کړل. دا چې ګټه به په امنیتی برخه کې څه پاکلی به د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت وورو.
د افغانستان حکومت د یکشنبه په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو تشکیلات له فرقې څخه قول اردو ته پراخ کړل. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې افغان کمانډوز واکونو ته په خطاب وویل تاسې د افغانستان دښمنان په شاتګ ته اړ کړی دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له فرقې څخه قول اردو ته د افغان کمانډویانو د تشکیلاتو پراختیا به د دولت د وسلوالو مخالفینو په زړونو کې د ویرې د زیاتېدو لامل شي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان په جګړه کې د بنسټیز بدلون یادونه وکړه او ویل سږ کال تاسو د دښمن د لومړي پړاو بریدونو ته په میړانې سره ځواب ورکړ او په تیرو څو اونیو کې په ځانګړې توګه د پرون په ګډون په تیرو څو ورځو کې ستاسې د ډېر مثبت مدیریت په نتیجه کې د جګړې په وضعیت کې یو بنسټیز بدلون راغلی دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې وسلوال مخالفین له تسلیمېدو پرته بل لاره نه لري او که تسلیم نشي نو کمانډوز واکونه به تسلیمېدو ته اړ باسي. د ښاغلي غنی پر وینا په راتلونکو څلورو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړېدو سره به په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په دغو مراسمو کې وویل په هره بیه چې وي د تروریزم پر ضد روانه جګړه باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وګټي. هغه ویل د تروریزم پر ضد جګړه په نننۍ نړۍ کې تر ټولو مهمه جګړه ده. په دې جګړه کې د ماتې خوړلو بیه د تصور وړ نه ده. موږ باید دا جګړه وګټو، نه یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي لپاره، بلکې د ټولې نړۍ لپاره. جنرال نیکلسن د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د خپل هیواد او خلکو پر ضد له وسلوالې جګړې لاس واخلي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کمانډوز ځواکونو لاسته راوړنې مهمې وبللې او زیاته کړه د ستاسې اتلانو ډیرو کامیابو عملیاتو په جبهو کې د جګړې وضعیت بدل کړ. دښمن چې سترې او ستراتیژیکې موخې درلودې هغه ته ونه رسیدل. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د کمانډوز واکونو د تشکیلاتو پراختیا به د جګړې په ډګر کې د افغان حکومت د بریالي کېدو لامل شي. په خوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ ته وویل کمانډوز واکونو په اکثرو عملیاتو کې ډیر لږ تلفات ورکړي، خو په بدل کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. هغه له فرقې څخه قول اردو ته د کمانډوز واکونو د تشکیلاتو د پراختیا په اړه وویل دا ډیر لګښت ته اړتیا لري، ځانګړي تعلیماتو ته اړتیا لري، خو ډیره ښه نتیجه هم په افغانستان کې لري. زه فکر کوم دا یو مثبت او ښه کار دی، خو که دلته نړیوال ځواکونه یا په خپله امریکا د دوی د تجهیز، تیاریو او اکمالاتو په برخه کې فوق العاده مرسته وکړي، په افغانستان کې به ډیره ښه نتیجه ولري. اوس مهال افغانستان 10,000 ځانګړي ځواکونه لري. افغان حکومت په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیره دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو تنلارو ډلو پر ضد مقابله وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمان غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ قماندان په کابل کې دی. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جنرال ترامپ د اسلام آباد سره د راتلونکو اړیکو په اړه بحث کوي، پاکستان ته د امریکایي قماندان سفر په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنگ په اړه د نوې ستراتیژۍ د جوړولو یوه برخه ده. نور تفصیل خلیل خان راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان پوز د رسنیو دفتر ویل دي چې امریکایي جنرال جوزف واټل د پاکستان د لوی درستیز جنرال جاوید باجوا سره ملاقات وکړ او دغه راز یې هغه سیمه هم ولیده چیرې چې د پاکستان پوز د اسلامي وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د امریکا سفارت په بیان کې د امریکایي جنرال جوزف واټل لکول وایي پوځي همکاري او د پاکستان سره تر دې هم کلک همکاري ډیره مهمه ده او موږ له زړه له کومې د پاکستان ملمستی استایو او دغه راز د پاکستان د لیولتیا چې په ایمانداری غواړي د امریکا سره د پراخي کچې اړیکې وساتي. د امریکا سفارت ویل دی چې جنرال واټل په دې ټینګار وکړ چې د پاکستان خاوره باید په گاونډي هیوادونو کې د تروریستي بریدونو د پلان او ترسره کول لپاره استعمال نسی. دا وخت د پاکستان سره د متدالاتو اړیکې د کرکتنې لاندې دي. جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې د طالبانو او نورو اسلامي وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په نوې ستراتیژۍ غور کوي. د امریکا چارواکي وایي د افغان طالبانو ملاتړ د پاکستان په پوز کې دننه د ځینو عناصرو او د استخباراتي ادارې لخوا کیږي. پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالبانو او نور وسلوالو پر ضد په جنگ کې درانه تلفات ورکړي دي. یو وړاندیز دا هم دی چې متحده ایالات دی په دې غور وکړي که پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې جګپوړي غړي تعقیب نه کړي نو د هغو هیوادونو په لیست کې دی ورګډ سي چې دولت یې د تروریزم ملاتړ کوي. که پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکي دولت وګڼل سي د امریکا لخوا به پرې سخت اقتصادي بندیزونه ولګیږي، د وسلو خرڅول او اخیستل به پرې بند سي او امریکا به خپل اقتصادي همکاري هم پرې بندې کړي. نور چارواکي بیا دا دلیل ورکوي چې په اټومي وسلو سنبال پاکستان چې د افغانستان سره ګډ سرحد لري په افغانستان کې د جنگ د ګټلو لپاره ډیر مهم دی او منځوی کېدای نه سي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې له ډېره وخت راسي خړې پړې دي. په 2011 کال کې په پاکستان کې دننه د متحده ایالاتو په یو برید کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو. تیر کال د پاکستان بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا منصور هم ووژل سو. اسلام آباد اسامه بن لادن او یا ملا منصور ته پناه ورکول رد کړی دي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د دوشنبه ورځ د روانې میاشتې په 28مه نیټه د 99 کلونو نه وروسته په امریکا کې د کسوف پیښه د لیدو وړ دا چې د چارو پوهان په دې اکله څه توصیه کوي لږ وروسته په رپورټ کې اوري. د برېښنا شرکت وایي د بل کال تر پایه به په کابل کې د 15 میگا واټو لمریزې برېښنا امکانات برابر شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغانستان د کال د 350 ورځو شاوخوا 300 ورځې لمر لري. دې کار افغان حکومت د سولر یا لمریزې انرژۍ څخه ګټې اخیستلې ته هڅولی. د برېښنا شرکت او د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د لمریزې انرژۍ څخه د کار اخیستو د پروژو د ډیزاین په لړ کې د کابل ښار کې دغې انرژۍ څخه د ګټې اخیستنې لپاره د 15 میگاواټو برېښنا د تولید لپاره یوه پروژه ترتیب کړي چې د آسیا پرمختیایي بانک سره په ګډه به بل کال تر پایه بشپړه شي. د افغانستان د اوبو انرژۍ وزارت د اماریکو عمومي مسؤول آصف غپوري امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه وزارت د اوبو په سر د برېښنا د بندونو جوړولو تر څنګ د لمر او باد څخه هم د برېښنا د تولید لپاره پروګرامونه ترتیب کړي.
وزارت انرژی مصمم به تولید نیروی برق و انرژی از منابع پاک هست.
خغلی غپوری ویل د اوبو انرژي وزارت پریکړه کړی چې د پاکو منابعو څخه برېښنا تولید کړي. د همدې له امله د اوبو څخه د برېښنا تولید د بندونو جوړولو ته پاملرنه کړې چې د پاکو منابعو څخه د برېښنا تولید یوه سرچینه ده. په یو شمېر ولایتونو کې چې د اوبو انرژي وزارت کوم تقسیمات کړي سولر به نصب شي او د سولر یا پاکې انرژي څخه برېښنا تولیدیږي او د روښنایي لپاره به ورڅخه کار واخیستل شي. د افغانستان د اوبو انرژي د وزارت دغه چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د هرات ولایت په صنعتي پارک کې د باد او لمر څخه د برېښنا د تولید لپاره 2000 کیلوواټو برېښنا د تولید درې برجونه جوړ کړی دي. هغه ویل چې 1200 کیلوواټه برېښنا د لمر څخه او 300 کیلوواټه له باد څخه تولیدیږي. د افغانستان د اوبو انرژي د وزارت د اماریکو عمومي مسؤول ویل چې په دغه سیمه کې د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید لپاره 15300 د سولر د خیخو تختې هم ایښودل شوې دي. د دې سربېره د کندهار په ولایت کې هم د لمریزې انرژي څخه د ګټې اخیستنې لپاره د 100 میگاواټو برېښنا تولید یوه پروژه ډیزاین شوې چې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی. د بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت وی چې د لمر له انرژي څخه په کابل کې د 15 میگاواټه برېښنا تولید کول لپاره پروژه به د بل کال تر پایه بشپړ شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره به یو شمېر دولتي ودانۍ او د خلکو د اوسېدنو کورونو په بامونو باندې د سولر انرژي د خیخو تختې کېښودل شي.
د یې سمو میتنم کې هم مشکلات کمبود انرژي برق کابل مرفوع ساتیم.
خغلی توحیدی ویل په دې برخه کې مونږ کولای شو چې په کابل کې د برېښنا کمبود له منځه یوسو او کولای شو ګډونوالو څخه د برېښنا تولید کوونکو په توګه کار واخلو. که د برېښنا د شرکت کوم ګډونوال برېښنا ته اړتیا نه لري هغوی د هغه سیستم له لارې چې د برېښنا شرکت لخوا ورته جوړیږي کولای شي خپله برېښنا د برېښنا په شرکت وپلوري. خغلی توحیدی ویل چې د دې پروژې عملي کار به تر راتلونکو 8 میاشتو پیل شي. تر اوسه له دغې پروژې مجموعي لګښت څرګند شوی نه دی، خو د برېښنا شرکت د وینا له مخې دې پروژې نیمایي مصرف به د آسیا پرمختیایي بانک لخوا برابر شي. کابل اوس حال شاوخوا 300 میگاواټه برېښنا لري، خو دغه ښار د اوسېدونکو مصرف 550 میگاواټو ته رسیږي چې د همدې له امله د برېښنا شرکت د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې کابل ښاریانو ته برېښنا په نوبتي توګه برابروي. په اوس وخت کې افغانستان د خپلې برېښنا د مصرف زیاته برخه د خپلو ګاونډیو هیوادونو د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او ماسک رپوٹ ناخ پر رہی د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د جمعیت وحدت او د جنبش د ګوندونو سلګونو طرفدارانو نن په شبرغان کې غونډه کړې ده. دا چې د دوی غوښتنې څه وي؟ زیبا خادم د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې په ګډه یې اورو.
محترم خالد سادات صاحب، په حقوقي او سیاسي نظر چې تاسو ورته وګورئ، دلته څه قانوني او حقوقي مشکل موجود دی چې دوی بیرته وطن ته نشي راتلی؟
زه فکر کوم د ولسمشر د لومړي مرستیال د قضیې په اړه او د راتګ افغانستان ته تر اوسه پورې زیات سیاسي اړخ لري، سیاسي بڼه لري. له حقوقي اړخ تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونو د جنرال صاحب دوستم د داخلېدو لپاره کوم حکم نه دی ترسره کړی چې هغه خپل هېواد ته نشي راتلی. نو زه فکر کوم له حقوقي نگانه کومه ستونزه په دې کې نشته. تر اوسه پورې دغه مسله له بده مرغه سیاسي لور ته روانه ده
چې لوی څارنوالۍ کوم حکم نه دی کړی، نو څه ویره موجوده ده چې هغه نشي راتلی؟
زه فکر کوم چې په دې تعامل کې د حکومت ته داخل نه دا ویره موجوده ده چې چیرته د جنرال صاحب دوستم هیواد تر وګرځي په دې کې دا غي اختلاف سره وځي چې کوم اختلاف شته حکومت پر وړاندې جوړ شوی دی. بل اخر حکومت به وننګي، حکومت فقط او فقط ویره لري دا ویش خلري د ټول اړخونو څخه کوسیرو د اختلافات د ټول سیاسي دي نه حقوقي دي او نه د سیو بن لري چې هغه بل اخر د حقوق په چوکاټ کې که حل پیدا کیږي د تبادله اجازه ورکول شي او د ټول مسائل د ټول د قضیه کوم څرنګواله چې په عین زمان کې د عدلي او قضایي ارګانونو هغه پرمختګ چې جنرال ته دوسم په قضیه کې شوی دی او لا به کیږي دغه باید په هغه وخت کې خلکو خانه کېدل چې تر سوده په هیواد کې شتون ولري. په ټوله کې د خلکو غوښتنې هم سیاسي دي او د حکومت برخورد جنرال صاحب دوستم سره په اوس وخت کې سیاسي اړخ لري.
نو جنرال صاحب دوستم یا د طرفداران امنیتي اندېښنه لري، د امنیت تضمین غواړي، څه غواړي؟
زه فکر کوم چې دغه ائتلاف چې په انقره کې جوړ شو د ائتلاف څخه ویره موجوده ده او بل لوري دغه زمينه مسایديږي، یعنی حکومت دلته داسې برخورد کوي چې نه غواړي دغه ائتلاف چې د مقابل کې جوړ شو د نور هم لوړ شي یا نور هم قوي شي. نو بیا د ائتلاف ته تضیف لپاره یا د ائتلاف له منځه وړلو لپاره یا حد اقل د کمزوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. دویمه خبره تاسو وګورئ چې کله د تیار راځي او د راپورونو پر اساس باندې چې په مزار شریف کې اجازه ورکول کیږي ورته د مزار شریف په ایرپورټ کې، دا هم په دې مفهوم باندې چې دغه اختلافات دي.
حکومت چې مخالفت کوي او مسله سیاسي ده، حکومت قانونا دا حق لري؟
یو دولت لپاره دا صلاحیت شته چې یو څوک حتی که د ولسمشر په کچه هم وي یا د ولسمشر مرستیال یا دي افراد وي، د هغوی د ممنوع دخول او ممنوع خروج یعنی د تګ او راتګ مسله کې به عدلي او تعقیب یا قضایي تعقیب لاندې یو څوک ونیول شي، نو بیران دا صلاحیت لري تر څو د یو چا د راتګ مخه ونیسي یا د یو چا تګ مخه ونیسي. اما په شواهدو باندې ولاړ، په مدارکو باندې ولاړ، یا د هتاه د قانوني مرجع او د قانوني لارو پر اساس باندې په داسې سلیقوي برخول باندې چې موږ تاسو په دې کې اسناد موجود نه وي، په دې کې شواهد موجود نه وي، موږ د بدون د اسناد څخه
سادات صاحب دغه مسله چې دوی ائتلاف کړی دی دغه حکومت غیر قانوني بولي؟
د ائتلاف په شکل باندې وګورو، بدون شک څخه چې دا غیر قانوني دی. تاسو وګورئ چې خپل هغه اشخاص چې د حکومت په داخل باندې ولا په مقابل کې ولر دي، هغه خپل په حکومت کې داخل دي، نو څنګه کېدلی شي چې یو طرف ته دي هم مدعي دي او څوک یې هم دي مدعي عليه څوک یې؟ ځکه دا ټول اشخاص او افراد چې په ائتلاف سره غون شوي دي، دوی د حکومت په لوړ پوړو چوکي باندې دوی کار کوي، نو بنان دغه د ائتلاف شکل د حقوقي نگانه مشروعیت نه لري.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دغه ائتلاف تر اوسه پورې راجستر شوی نه دی، داسې قانوني ګوند نه دی، نو فلهذا یې رسمیت نه لري. چې رسمیت نه لري، نو خودوسم صاحب کېدای شي چې وطن ترې شي بعد هغې نه دوی خبرې سره وکړي مسله کې.
مخکې د مخکې نه چې دوی د افغانستان ته راځي او د منحیث یو ولسمشر د لومړي مثال په توګه خپله وظیفه به تشغالي، د لومړی به دغه ائتلاف مات شي تر څو د دې راتګ لپاره لاره هواره شي. که د دې راتګ فقط او فقط د ائتلاف قوي کېدو پورې تړاو لري، لومړی باید د ائتلاف څخه ووځي او بالاخره ټول صلاحیتونه ټول مسؤلیتونه چې قانون کول کول شوي دي هغه باید اعمال کاندي. تر څو چې ائتلاف څخه ونه ووځي او د هغه راتګ فقط د ائتلاف د تجیب لپاره ممنوع شوی وي، زه فکر کوم چې بیا حکومت کولی شي چې د ائتلاف د تجیب لپاره د باندې بند ولګي یا د باندې بندیز ولګي. اما ښه خبر به دا وي چې مخکې له هغې نه چې جنرال صاحب دوستم افغانستان ته راشي باید له ائتلاف څخه اګزیټو کې ووځي، له هغې نه وروسته خپل کولی شي منحیث ولسمشر د لومړي مثال په توګه خپل وظیفه ته دمه ورکړي.
ډېره زیاته مننه خالد سادات صاحب، کور دې وده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه په لړ کې د پښتو خبرونه نو وروسته چې د ری خبرونه پیلېږي او بیا ورپسې د آشنا سپورتس خبرونه ده. نو کوربه متی الله عبد امدا شپه په سټډیو کې ده. د دې نه پوښتو چې د نن شپې په خبرونه کې په کوم موضوع سپورت کې خو یو بلا خبرې دي چې عبد صاحب په څه شي خبرې کوي؟ عبد صاحب سلام
پرون د افغانستان د خاص ورځ د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت په جلال آباد کې د غازی امان الله خان د کرکټ په میدان کې د غازی امان الله خان په نوم باندې د کرکټ د ټورنمنت فائنل و. هغه د سپینغر ټیم یعنی کې د لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان چې کوم ټیم دی هغه وګټه. منګه د هغه ټیم کپتان شفیق الله شفق او هغه لوبغاړی چې خزل لیدلی دی درویش رسولي هغه نن 8 بجې د افغانستان په وخت په آشنا سپورتس کې مېلمانه کړي دي.
اوریدونکو
کې شفیق الله شفق سره رسولي سره خبرې کوي په دغه ټورنمنت باندې کوم سوال لري نو په هغه وخت 202-2019-1-1 ته زنګ ووهي.
اوریدونکو
کې خبرې بهونه خبرم نه
کوم مانه نه به سبساز د کور ودان بیا هم خبرونه ته دوام ورکو. د دوشنبه ورځ د روانه میاشي 28 نیټه د 99 کلونو نورسته په امریکا کې د کسوف پی خبر د لیدو وړي. کارپوهان توصیه کوي چې د کسوف د لیدلو لپاره د باید د زنګړو عینکو نه چې سترګې د وړانګو د زیان نه ساتي کار واخلي. خو د ښکاری چې د عینکو موندل ګران کار دی. پاکلې رپورټ اور
سارا مکنایټ په یو اوږده کتار کې درېدلې و خو په پای کې نا امید شوه.
نن زموږ غزنه هیڅ یو جوړه هم پاتې نه ده.
مکنایت غواړي د لمر د پټېدو د خارق العاده په خیا کوسوف د خاصو عینکو په لاس راوړلو سره وګوري. نو د دې عینکو د خستو د پاره یو 35 کیلومتر لار وهله.
مخکې له دې چې د عینکو د خرڅلاو ځای ته نږدې شو مونږ ته ویل شو چې ټولې خرڅې شوې دي. نو اوس په دې برخه کې د لاسرسي یا وزن شې د کارتن دا ارزان بیا ټوټه ده چې ځانګړي لینز لري. تاسو په دې کولای شئ چې لمر ته وګورئ.
د خلکو کتارونه د سهار د 4 بجو نه پیل شول او د شي ته د بهدې تقاضا له کبله د دې جنس خرڅلاو له وخت پیل شو او زیات شمیر خلک تش لاس بیرته ستانه شول.
د دې شل لپاره د ضرورت او تقاضا اندازه لوړ ده او زه فکر کوم چې موږ نشو کولای چې د بیلو موضوعګانو په نظر کې نیولو سره د زینو اړتیاو وړاندوینې وکړو.
د لاګو انتیاس وروستای وړاندې شوی جنس د لمر د وړانګو څخه ساتندوی لینزونه دي چې تر اوسه پورې 250,000 جوړې خرڅ شوې دي. دغه عینکو ته زیات اړتیا د دې سبب شوه چې دوه مارکیټ ته زیاته ګټه ورسیږي د انټرنیټ او آنلاین بازار ته.
All stores are sold out.
په دوکانونو کې داینه کې ټولې خرڅې شوې نو لاسره وړلې هم ګران دي.
ټولې خرڅې شوې خدایانه کې د کوسوف د لیدو لپاره ضرور
دي.
ډېر مهمه ده چې خلک د آینه کو نه پرته مرته ونه ګوري.
نو د دې معنا دا ده چې که مکانیت د آینه کې ونه لري نو هغه او ځامن به یې هغه چانس له لاس ورکړي چې په ژوند کې یوازې یو ځل ورته برابرېږي. عادلر یو محدود شمېر آینه کې د دې پیښې نه مخکې د وروستي ویش لپاره ساتلې دي.
دا مهمه خبرونه سرټی کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د افغانستان د جنگ لپاره د نوې ستراتیژۍ یا تګلارې ته تنظیم اورولو چارونه راځي دي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د بلخ والی عطا محمد نور چې په خپلې د چمتال پولیسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو مشري په اړه لرله وایي چې د حزب اسلامي ځینې قوماندانان د دې عمل شوي دي چې ځینې خلک ځینی سیمې د دولت د مخالفانو په لاس کې ولوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یو نامه نن د یکشنبه په ورځ د سریپول ولایت د سید ولسوالۍ د مرزا ولنګ په دره کې د ملکیانو د مرجوب لپاره د تحقیقاتو ریپورت وړاندې کړ. ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ او شمال کې پر ملکي خلکو باندې د داعش د وسلوالو ظلمونه زیات شوي دي. څلونکي فکر کوي چې داعش وسلوال قصدن د خلکو په ظلمونو کې د ویر د راپیدا کولو په خاطر باندې حمله کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای چې عراق قواو د داعش له کنټرول نه د تل افر د خار د بیرتنیولو په غرض نن د یکشنبه په ورځ تاروزی عملیات پیل کړل. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د منځنۍ ختیځ په باب وغږیږي.
ګرانو اوریدونکو نن ساته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټول لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهرباني. تر بیا خدای مرسته.